السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د جوزا یا غبرګولی دریمه او د می میاشتې 23 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د برالاینز یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار وکړ. میرمن لاینز په دې اړه څرګندونې پرون دوشنبه مزار شریف ته د سفر په ترڅ کې د نجونو له یو ښوونځي څخه د لیدنې پر مهال وکړې. میرمن لاینز له دې مخکې کندهار کې هم ورته څرګندونې کړې وې. په ننګرهار ولایت کې د نفرایټو د 11 قانونو د استخراج چاره پیل شوې. د ننګرهار د والی ویاند قاضي مولا عادل ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار ولایت کامې او ګوشتي ولسوالیو کې د نفرایټو 11 قانونو د استخراج چاره پیل شوې. دغه قراردادونه له 1500 افغانۍ څخه تر نږدې 6 میلیونه افغانۍ پورې شوې دي چې پکې سلګونه کسانو ته د کار زمينه برابره شوه.
ښاغلی عادل وایي دا قراردادونه له افغاني شرکتونو سره شوي دي. نفرایټ یو ډول زرغونه تیګه ده چې د زینتي شیانو او مریو په جوړولو کې کارول کیږي. د نړۍ شلو هیوادونو د روسیې د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره له اوکراین سره د نویو پوځي مرستو ژمنه کړې. د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آسټن پرون د اوکراین د تماس ډلې له دوهمې غونډې وروسته دا خبر ورکړ. ښاغلی آسټن ډنمارک او چک جمهوریت د مثال په توګه یاد کړل. ډنمارک موافقه کړې چې اوکراین ته د خپلو سواحلو د دفاع لپاره هارپون ډوله توغندي ورکړي او چک جمهوریت منلې ده چې د یرغلیزو هلیکاپټرو ټانکونو او راکټي سیستم په ګډون اساسي تجهیزات د اوکراین پوځ ته برابر کړي. ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړي چې که چین تایوان اشغال کړي نو امریکا به مداخله وکړي. ښاغلی بایدن وویل چې د تایوان د ساتنې مسؤلیت حتی تر اوکراین وروسته چې روسیې یرغل پرې کړی هم جدي دی. بایدن پرون د مې په 23 د جاپان په پلازمینه توکیو کې په یوه خبري غونډه کې دې پوښتنې ته چې که پر تایوان برید وشي نو آیا امریکا به مداخله وکړي که نه، په ځواب کې وویل چې هو، دا د دشمنه ده چې مداخله به وکړي. خو سملاسی بیا چین ځواب ورکړ او د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بین وویل چین د خپلو ګټو په برخه کې له هیچا سره نه سازش کوي او نه چاته امتیاز ورکوي. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. په افغانستان کې د یونما مشر یو ځل بیا د ټولګډونو حکومت غوښتنه کړې. نړیوال څه ډول حکومت غواړي او آیا طالبان ورسره منلی شي خبرونه کې حال درکوو. د عیناکو د مسو کان کیندنې ته نږدې شوی دی.
اسلامي امارت په ټول قوت سره متعهد دی او ژمن دی چې ژر تر ژره همدغه پروژه شروع شي.
له تاجکستان سره د افغانستان لار شیرخان بندر بیرته پرانستل شو.
ځوانان که تجاران دي که سیاحت لپاره رانندګان دي چې هر چا ویزه درلوده غټه اجازه ورکوله نو دروازه خلاص شو.
لوګر کې له ښوونځیو محرومو 12000 زده کوونکو ته د زده کړو اسانتیا برابره شوې.
کله چې دلته داسم شروع سم خبر شو ډیر خوشاله سم. دلته اوس راځو د ریاضي پښتو هر درس هر مضمون کې موږ ته درس راکوي موږ ډیر خوشاله یو.
او په ملګرو ملتونو کې د روسیې یو ډیپلومات پر اوکراین د خپل هیواد د یرغل په اعتراض کې استعفا کړې ده.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د سر راپورته. ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقونو د رعایت د ټولو په ګډون د یو حکومت د جوړېدو او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له یوې خوا له بهره د سیاسي مخالفانو د رابللو په هدف یو کمیسیون جوړ کړی خو له بل پلوه یې په کور دننه پر ښځو او نجونو محدودیت زیات کړی، هغه څه چې نړیوالو ته د منلو نه دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پر ټویټر په یو بیان کې وایي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مزار شریف ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومتوالۍ پر اړتیا ټینګار کړی. په بیان کې راغلی چې دیبرالاینز د طالبانو حکومت ته د کورنی او نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو په هدف د رښتینی پخلاینې سپارښتنه هم کړې ده. دبداصل کې ده چې د طالبانو حکومت هیواد ته د سیاسي مخالفانو د رابللو لپاره د کانونو او پټرولیم د وزیر مولوي شهاب الدین دلاور په مشرۍ د یوه کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړی. طالبانو د دې کمیسیون د اعلان پر مهال وویل چې د هیواد ټولو سیاسیونو او پخوانیو پوځیانو ته به پر امنیتي ضمانتونو سربیره یو لړ امتیازات هم ورکړل سي، خو په ډاګه یې نه دي ویلي چې آیا د سیاسي فعالیت اجازه ورکوي که نه. د تیر کال د زمري پر 24مه د طالبانو پلاس د پخوانی نظام د پرزیدو پر مهال د حکومت سلګونه کارکونکي او افغان سیاستوال له هیواد ووتل او ګاونډیو یا نږدې پرتو هیوادونو کې پناه واخیسته. خو په عین حال کې څو ورځې مخکې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د طالبانو د مخالفو تنظیمونو مشرانو یوه لویه غونډه جوړه کړې وه. د ډلې په خپل غونډه کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا په نوم یو سیاسي تشکیل هم اعلان کړ. دوی په خپل اعلامیه کې د طالبانو حکومت ولی ظالمانه او غاصبانه وبلله او له ګاونډیانو او د سیمې او نړۍ له هیوادونو څخه یې وغوښتل چې پر طالبانو فشار راولي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرالاینز بلخ ولایت ته د سفر په لړ کې همداراز د نجونو له یوه ښوونځي څخه د کتنې پر مهال د ښځو له استازو سره په کتنې کې په افغانستان کې د ټولو وګړو خو په تیره د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي پر اړتیا هم ټینګار وکړ. بلخ د هیواد یوازنی ولایت دی چې تر اوسه یې د نجونو په منځنۍ یو شوونځیو او لیسو کې زده کړې روانې دي، خو د کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې لا هم لشپژم د پورته ټولګیو نجونې له زده کړو محرومې دي.
و مور دل چې په افغانستان کې د یونما مشر او دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ د پراخ بنسټه حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی. دا دویمه پرله پسې ورځ ده چې دیبرالاینز ورته غوښتنه تکراروي. ملګری ملتونه او پټول کې نړیوال څه ډول حکومت یا پراخ بنسټه نظام غواړي؟ د تحلیل لپاره یې کاناډا میشته افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله سټډیو ته وصل دی. ستړي مشي ډاکټر صاحب، ملګری ملتونه او نړیوال څه تمه لري چې طالبان څه ډول یو حکومت جوړ کړي؟
مننه. نړیوال د طالبانو نه او په عموم کې په افغانستان کې داسې غواړي چې یو داسې حکومت چې هغه پغې کې ټول افغانان ځان ویني، پغې کې د مختلفو قومونو خلګي، پغې کې د افغاني ټولنې د مختلفو اقشارو خلګي او په خاصه توګه د افغانستان ښځې پکې شامل شي. ولې زه فکر نه کوم که طالبان دې ته دغه څه ګوري څنګه چې ورته نړۍ ګوري. یو ډله چې هغه د طالب نه شروع کیږي او په طالب ختمیږي، او یو ډله چې هغه حتی ماشومان جنکی مکتب ته نه پریږدي، هغه څنګه ښځې په حکومت کې شامل کی؟ دیبرالاینز یو کاناډایی ده. دا چې کله په کابل کې سفیره و د کاناډا، په هغه وخت کې یوازینی ښځینه سفیره و. دلته په کاناډا کې د ښځو حقونه دا بالکل د دې ټولنې لپاره د نظام لپاره سور خط دی، او دې په دې نظام کې شل کاله کار کړی. نو فلهذا زما په نظر سره د ښځو شمولیت هم په کې ډیره مهمه نقطه ده.
بله ډاکټر صاحب، طالبان تل وایي چې حکومت ټول شموله دی، له قومي پلوه هم او له فکری پلوه هم، اما نړیوال ورسره همغږی نه دی.
بلکل دا خو تاسو ته معلومه ده چې طالبان زنه پویګن طالبان څه فکر کوي، دا خلک ورته باندې ښکاری، حالانکه نړۍ په خپويږي ټول. دوی په کوم معنا د دوی حکومت هم شموله لري؟ کوم آیا د افغانستان ټول خلک په دې کې شامل دي؟ نه. د دوی تاسو ته معلومه ده د سرنه تر خو پورې ټول نظامي طالب دی. که یو څه نمایشي یو څو خلک یې په حکومت کې شامل کړي او داسې فکر کوي چې ګواکې نړۍ به ورسره دا هم شموله ومني، دا دوی فکر کوم خام خیالي ده. او دوی باید په دې باندې پوه شي چې دا په داسې کارونو باندې دی نړۍ ته او افغانانو ته دوکه فریب نشي ورکولی.
بلې، اوس چې طالبانو کوم کمیسیون جوړ کړی، پخوانی سیاسي څیرې بیرته هیواد ته بلي، څومره امکان دی د چې طالبان بلاخره دغو نړیوالو فشارونو ته غاړه کېږدي او حکومت یو څه پراخ بنسټه کړي؟
ما خو مخکې مرزو کړ چې طالبان نخ کاری داسې د دوی د طالبانو تحریک ته که موږ وګورو، د دوی تاریخ ته وګورو، د دوی کړنو ته وګورو، د دوی تګلارې ته وګورو، دا ډېره مشکله ښکاري چې طالبان د نړۍ غوښتنې ومني په دغه مورد کې.
بله، نو ملګري ملتونه او نړیوال کوم بل غوراوی درلودلی شي که طالبان مثلا غور نه کوي په دې غوښتنو باندې؟ ملګري ملتونه څه غوراوی مخکې درلودلی شي؟
ملګری ملتونه ټول نړۍ په عموم کې یو خداده چې د طالبانو حکومت په هیڅ وخت هم په رسمیت نه پیژندل شي. یو خداده دویم دا چې په راتلونکي کې د نړۍ حالات بدلیدو دي، نو ممکن چې هغه ډلې چې د طالبانو سره جنگ کوي، د طالبانو سره مخالف دي، د هغې حمایت شروع کړي، یا بل داسې کومه لاره چې په هغې باندې په طالبانو باندې فشار راوړل شي. خو ولې یوه خبره واضح ده چې په هیڅ وخت کې به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي. تاسو اوسه پورې ولیدله
ډیره مننه. سلامت اوسئ. کاناډا میشتې افغان کارپوه ډاکټر کاظم حزب الله و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس له ازادۍ راډیو سره اړیکې ټینګې کړي.
د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د چینایانو لخوا د مس عینک کان د استخراج چارې پیل ته نږدې شوې دي. د مس عینک قرارداد په 2008 کال کې د افغانستان له پخواني جمهوري نظام سره شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د هیواد د قانونو د استخراج چارې چټکې کړې دي. دا چې وروستي پرمختګونه څه دي، تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې له ام سی سی چینایي کمپنۍ سره د افغانستان د مسو د تر ټولو لوی کان مس عینک د استخراج په اړه خبرې په وروستیو پړاوونو کې دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون پرون په خپله غونډه کې یوې کمیټې ته دنده وسپارله چې د مس عینک د تړون د تخنیکي اړخونو بیا ارزونه وکړي. د بختر دولتي خبري اژانس د راپور له مخې په اقتصادي کمیسیون کې د قانونو او پټرولیم، مالیه، صنعت او تجارت او د ښار جوړونې وزارتونو له استازو یو جوړه کمیټه موظفه شوه چې دا قرارداد په تفصیل سره وڅېړي او نتیجه یې د کمیسیون ته وړاندې کړي. د قانونو او پټرولیم وزارت ویاند مفتي اسمت الله برهان بیگا ازادۍ راډیو ته وویل چې د مس عینک په اړه د دواړو هیوادونو د ټیمونو په خبرو کې پرمختګ شوی.
دا دواړو په خپل پاتو مذاکراتو باندې په هر اړخیزه توګه وغږېدل. هغه مذاکرات اوس 80% ته رسیدلي دي، فقط 40% سنه خبرې پکې پاتې دي. هغه به هم ژر تر ژره حل سي. اقتصادي کمیسیون ته همدغه 80% چې زموږ د وزارت معدن او پټرولیم سره اړه درلوده هغه تقریبا اختتام ته رسیدلي دي. او اسلامي امارات په ټول قوت سره متعهد دي او ژمن دي چې ژر تر ژره همدغه پروژه شروع سي.
ام سی سی کمپنۍ په 2008 کال کې له پخواني جمهوري دولت سره د مس عینک د کان په قرارداد کې منلې و چې افغانستان ته به د کال له 2.5 تر 300 میلیون ډالرو پورې عواید ورکوي او همدارس د اړتیا وړ عامه تاسیسات لکه د اورګاډي پټلۍ، سړکونه او برېښنا کوټونه به جوړوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او ځکه د نړیوالو تر بندیزونو لاندې دی او له بشري برخو پرته نورې مرستې نشي ترلاسه کولی. نو ځکه یې اوس هڅې پیل کړي دي چې له کورنیو سرچینو څخه عواید ترلاسه کړي. د قانونو او پټرولیم وزارت مخکې ویلي وو چې د متوسطو قانونو استخراج ته یې زور ورکړی. د دې وزارت په وینا اوس مهال د افغانستان د نږدې 1.5 متوسطو قانونو استخراج روان دی چې ورسره د طالبانو د حکومت عواید هم زیات شوی دی.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرت په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوی
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کندز ولایت په شیرخان بندر کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سرحد بیا پرانستل شو. د لار طالبانو له دې کبله تړلې و چې د دوی په وینا تاجکستان افغان وګړو او سوداګرو ته له ویزې سره سره د تګ راتګ اجازه نه ورکوله.
له تاجکستان سره د شیرخان بندر سرحد د سوداګرو پر مخ بیرته خلاص شو. د شیرخان بندر د ګمرک چارواکو ازادۍ راډیو ته ویل چې پرون د شیرخان بندر تاجکستان ترمنځ پوله د سوداګرو د تجارتي توکو او ترانزیت پر مخ بیا پرانستل شو. د شیرخان بندر د ګمرک رئیس کلیم الله مجاهد بیگا ازادۍ رادیو ته وویل چې د شیرخان بندر د بندولو علت دا و چې د تاجکستان لوري له تیرو 8 میاشتو رئیس افغانانو ته د ویزو لرلو سره سره هغه هیواد ته د تلو اجازه نه ورکوله. د ښاغلي مجاهد په وینا طالبانو د سرحد له بندولو وروسته له مقابل لوري دا ژمنه ترلاسه کړه چې له افغانانو سره به هم د سیال هیواد د وګړو په توګه چلند کوي.
پرون راغلی وو د دې هیئت راغلی وو بیا دا ژمنه وکوله. نو نن پام افغانان که تجاران دي که سیاحت دپاره تلو رانندګان دي چې هر چا ویزه درلوده هغه ته اجازه ورکوله نو دروازه خلاص شو دغه مشکل پای ته ورسي.
طالبانو د افغانستان تاجکستان پوله نږدې دیارلس ورځې مخکې بنده کړه او ویې ویل چې یوازې د بهرنیو چارو د وزارتونو په کچه له تفاهم وروسته به دا سرحد پرانیزي. د سرحد د بندولو پر مهال د تاجکستان لسګونه وګړي چې ډیری موټر چلوونکي وو د افغانستان په خاوره کې ایسار پاتې شول.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په لوګر کې 1000 هغونجونو او هلکانو ته چې زده کړو ته یې لاسرسی نه درلود یا مخکې د جګړو له کبله ښوونځیو ته نه تلل، اوس د چټکو زده کړو اسانتیاوې برابرې شوې دي.
د لوګر په مرکز ولسوالۍ کې 1000 هغونجونو او هلکانو ته چې مخکې زده کړو ته لاسرسی نه لرو کلیوالي او د چټکو زده کړو ټولګي جوړ شوي دي. د لوګر د پوهنې رئیس مولوي جنت ګل عزیز آزادۍ راډیو ته وویل ودان مؤسسې د یونیسف څخه د 300 ټولګیو لپاره امکانات اخیستي چې 2000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي او آی آر سی بیا په لوګر کې 120 ټولګي جوړ کړي او ځینې د پیلېدو په حال کې دي.
یو د ودان مؤسسې سره موږ ول طرف نه موږ ته کوم یونیسف طرف ځدي سره قرارداد سو سین په موږ ته راکړي دي. هغه د لوګر په ساته په ټولو سره کې 300 سین په موږ فعال فل لرو 300 خونکو نیول لپاره ګمارلې او تقریبا 2000 مشمان داسې مشمان سیال تعلیم نه برخو او کې دي تعلیم تر رسیدې کړی دا او تعلیم باندې بوختي او دویم مرحله کې دي آی آر سی مسل طرف یو په ترس کې تقریبا موږ 5000 داسې مشمان سیال تعلیم نه برخه دي او مکتب کې اساسونه لري هغه ته باندې تعلیم رسید کې وي او تعلیم باندې بوختي.
د لوګر اوسیدونکو محمد جمشید زرنزوی وایي مخکې لوی خو حالات جګړې زو او بل لوري ته د دوی لسیمو خوانځي لري وو چې له کبله یې ډیری ماشومان له زده کړو او خوانځیو بې برخې پاتې شوي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د نړۍ په اړه اوري چې په ملګرو ملتونو کې د روسیې د ډیپلوماټیک ماموریت یو غړي پر اوکراین د روسیې د یرغل پر وړاندې د اعتراض په دود استعفا ورکړې ده. د بوریس بونداریف په نوم د ډیپلوماټ ویلي چې پر اوکراین د روسیې یرغل د ټولې لویدیځې نړۍ پر ضد یرغل دی. تفصیل له احمد تکلاور.
په جنیف کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د روسیې د دایمي استازولۍ یو ډیپلومات ویلي دي چې پر اوکراین د روسیې د بې ضرورته یرغل پر وړاندې د اعتراض په دود یې له خپلې دندې استعفا کړې ده. بوریس بونداریف په یو بیان کې چې پرون د مې په 23مه پر خپله لینکډ ان پاڼه خپور کړی ویلي دي چې دی هیڅکله هم د خپل هیواد له کبله دومره نه و شرمېدلی لکه د فبروري په 24مه چې روسیې پر خپل ګاونډي اوکراین برید وکړ. بونداریف چې ځان په ژنیو کې د روسیې د ډیپلوماتیکي استازولۍ مستشار بولی لیکلی د قهرجنه جګړه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین پر ضد پیل کړي په حقیقت کې د ټولې لویدیځې نړۍ پر ضد جګړه ده او نه یوازې د اوکراین د خلکو بلکې حتی د روسیې د خلکو پر ضد تر ټولو ستر جنایت دی. بونداریف وړاندې لیکلي هغوی چې دا جګړه یې پیل کړې یوازې یوه هیله لري، هغه دا چې د تل لپاره په واک کې پاتې شي، په پرتمینو ماڼیو کې ژوند وکړي، په هغو مجللو کشتیو کې د سمندرونو چکر ووهي چې ارزښت یې د روسیې د ټول سمندري ځواک له کشتیو سره برابر دی، له بې حده قدرت څخه خوند واخلي او بشپړ معافیت ولري. د بونداریف بیان زیاتوي دا کسان د دې لپاره چې دې ټولو هیلو ته ورسیږي غواړي چې د خلکو ژوند قرباني کړي او زرګونه روسان او اوکراینیان لا د مخه په دې ترڅ کې وژل شوي دي. په جنیو کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د روسیې دایمي ماموریت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بونداریف له اسوشیټډ پریس او رویټرز خبري اژانسونو سره په خبرو کې خپل بیان تایید کړی او ویلي دي د څو کاله مخکې د دې وینا په اړه فکر کاوه، خو وایي چې د دې فاجعې کچې دای دې ته اړ کړ چې اوس خپل غږ اوچت کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوریدونکو آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 سپو خپرونې لري او د غراس په اکثرو لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 سپو آزادی رادیو اوریدلای شي. که چیرته انټرنیټ لري زموږ خپرونې زموږ د ویب پاڼې لاره هم په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي. د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. د دغه خبری مجلې په پاتې شیبو کې زما د همکار نوریاس نوري ملتیا وکړې. زه په 8 بجو بیرته راستنیږم.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او نیکه هیله. د برخې ته مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په کندز ولایت کې بېوزلۍ، فقر او اقتصادي ستونزو یو شمېر ماشومان شاقه کارونو ته اړ ایستلي دي. دا خبره په کندز کې د ماشومانو د حقونو یو شمېر مدافعانو ازادي راډیو ته کړې او ویلي دي چې په هیواد کې د سیاسي تحولاتو له کبله لکه د نورو سیمو په څېر په کندز کې هم د هغو ماشومانو شمېر زیات شوی چې د خپلو کورنیو د اړتیاو د پوره کولو لپاره یې سختو او شاقه کارونو ته مخه کړې ده. نور حال په دې راپور کې.
د کندز په بازار کې هر ورځ کمومره کوچنیان تر سترګو کیږي چې د روزګار جبر له درس او تعلیم څخه محروم کړي او شاقه کارونه کوي. د ښار د واټونو پر سر د توکو پلورل، په هوټلونو او دکانونو کې کار کول، لاسګاډي چلول، د کباړو ټولول، د پلاستیکي کڅوړو خرڅول، د بوټونو رنګول او د سپیلنوی دودول هغه کارونه دي چې کمومره ماشومان پرې بوخت دي ترڅو د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. محمد عارف اتکلن و چې پلار یې په جګړو کې ووژل شو. هغه وایي له څلور کالو راهیسې د روزګار ناخوالو مجبور کړی چې کار وکړي او د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ ته نفقه وګټي.
مجبور یم چې نو څنګه کباب پېچانه کوټه ټولو کوټه مشانه سی پلان مې مړه ایو ژوند وکښنه لري ورور مې کوټه دې هغه څه زین کباب ټولو بیا کارته ورن کوټ لګي پېچانه کوټه ټولو خرڅوم دې سپې سر ورشپې زوس پټه پېنسل فکر.
د محمد عارف په څیر نور ماشومان هم شته دي چې په کم عمر د کورنۍ درون مسؤلیت ور پر غاړه شوی او له درس او تعلیم څخه محروم پاتې دي. دولس کلن حبیب الله چې هر ورځ د ښار په واټونو کې کباب ټولوي راته وویل:
بازار کې کباب ټولوم، بوتلان پیپسان ټولوم، کباب ټولوم د لوزي 500 روپۍ کېږي، 50 روپۍ کېږي، 10 روپۍ کېږي، 30 روپۍ کېږي، کول سودا پخمه کول کې شپږ نه پلاسو.
دیارلس کلن زمری چې د لاسګاډي په وسیله خلګو سودا انتقالوي هغه وای پلار مېوب دی او دی مجبور دی چې کار وکړي.
وړه مې بار مې ډیر روم درسته چپځه او وسړی مې ته څه پټه کې روان کړو دغه مې بار اخته وبل څه کته کړو.
د ماشومانو د حقوقو مدافع محمد عمر وای:
زما غوښتنه د اسلامي امارت نه دا ده چې د دغسې ماشومانو، دغسې تنکي ځوانانو چې دا د وطن آینده ده، د دوی د درس په باره کې، مکتب په باره کې د دوی جدي پاملرنه وکړي او د دوی پوښتنه وشي. سل قسمه زحمتونه وباسي، باید د دوی پوښتنه وشي.
ومو غوښتل چې په دې اړه د کندز د سیمو ایزو چارواکو نظر هم واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شوو. د کندزیانو په وینا چې په تېره یوه نیمه لسیزه کې کندز د سختو خونړیو جګړو او ناامنیو شاهد و او له امله یې ګڼ شمېر کورنیو د خپل کورنیو نفقه ګټونکي له لاسه ورکړي او یا هم معیوب شوي دي، نو نادارۍ او اقتصادي ستونزې ځینې کورنۍ اړ کړي ترڅو خپل کوچنیان د سختو کارونو ترسره کولو ته اړ باسي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. په اورزغان کې توتان پاخه شوی، خو ویل کېږي چې سکالي حاصل کم دی. په دې ولایت کې د توتو په موسم کې ډېر خلک کلیوالي سیمو ته چې پکې توتان زیات دي زیاو میلې کوي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال وایي اورزغان بیلابیل دولت توتان لري، خو کابلي او پنبي زیات شهرت لري او خلک ډېر خوښوي.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د خانکی سیمه د چې لسګونه ځوانان د توتانو په میلې کولو پسې راوتلي دي. دغلته دوه ځوانان د توتانو ونې ته ختلي او لاندې یو شمېر نورو ځوانانو ورته شاوخوا لس متره ټاټ نیولی چې په اورزګان کې په محلي لهجه ورته ځولي وایي. دلته که څه هم دوه ځوانان د توت ونې ته ختلي او د دغه توت د ونې شاخونه شوروي، خو له ونې څخه ځولۍ ته ډېر کم توت رالویږي. خو سوال دا دی چې سږ کال ولې په اورزګان کې د توتانو حاصل کم دی؟ په دې اړه د ترینکوټ ښار اړوند د خانکی د سیمې یو اوسیدونکي محمد جان چې شاوخوا شل د توتو ونې لري ازادي راډیو ته داسې وویل.
نسبت تیر کلو ته سس کال ډیر وچ کجی ده په دې کانجا. بل خبره دا ده چې طبیعي پیښې مثلا طوفانونه نه بادونه جي دا بادونه چې دا ډیر ضرر رسوي دغه توتو ته. یعنی موږ اوس راغلي یو چې مخکې به مو یو توتو ټاکوي لس پنځلس سلو نفر وخوړله، خو اوس شپږ بوتو ته ټاکو لا نشته، ټول بادونه رژولي او وچ کړي ده.
محمد وزیر چې د خپلو نورو ملګرو سره د توتانو میلې ته راغلی سږ کال خوشحاله دی چې د اروزګان ولایت هرې سیمې ته د توتانو د میلې کولو لپاره ځي. دی وایي خو سږ کال په دغه ولایت کې د توتانو د میلې خوند نشته.
توتان چې د اروزګان یوه غوره میوه ورته موږ ویلی شو، دا یو ډېر شهرت لري په اروزګان کې، د خصوصا د کندهار ولایت څخه هم هر کال په لسګونه کسان راځي. سږ کال هم ډېر کسان راغلي وو. دا موږ یو مثال لرو، د مالي اړخ هم ډېر اقتصادي تمامېږي، ځکه موږ وایو چې توتان ورسېږي خلک طبخې زړوي، په دې معنی چې مثلا خلک د توتان څخه استفاده کوي. یعنی ګټې هم ګټې لري، هم خلک په میلو ځي د توتانو سیمو ته، خصوصا پنبوي او قابلي توت څخه ډېر استفاده کوي، خلک یې ډېر استعمالوي.
په اروزګان ولایت کې که څه هم د توتانو ونې زیاتې دي، خو خلک د توتانو ځانګړي باغونه نه جوړوي، بلکې یوازې د ویالو، لیښتیو او د لویو لارو تر څنګ د ثواب په نیت کښېنوي تر څو خلک ورڅخه استفاده وکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر شپاړس اشاریه اووه،
نولس اشاریه اته،
څلورویشت اشاریه اته
او یو دېرش اشاریه شپږو مترو اورېدلی سئ.
او اوس به هم ملالۍ بشیر ته غوږ شو چې د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو د مطالبو مخکتنه کړې ده.
فارن افیرز مجلې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده: پاکستان هغه څه ریبي چې کرلې دي. د مقالې په پیل کې لولو چې شل کاله په پاکستان کې عامه مفکوره دا وه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت به د پاکستان د امنیت لپاره ګټور وي. د لیکوال په باور پاکستان ځکه په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کاوه چې په افغانستان کې به د پاکستان د سخت مخالف هند د نفوذ مخه ونیسي. خو د مقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې واک ته له رسېدو راهیسې طالبانو په پاکستان کې دا عامه مفکوره ناسمه ثابته کړه. وروسته لولو چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو سره تحریک طالبان پاکستان هم خوځښت وموند. په مقاله کې یادونه سوې ده چې له هغه راهیسې چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي، تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې یو سلو څلورویشت حملې کړې چې پکښې ځانمرګي بریدونه هم شامل دي. د مقالې په یوه برخه کې راغلي چې دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو ملاتړ د پاکستان په خپل زیان تمام سوی. وروسته لولو چې د اسلام آباد هڅې چې نړۍ دې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني هم تر اوسه بې نتیجې پاتې سوي دي، او په ورته وخت کې طالبان د یو شمیر موضوعاتو په اړه له خپلې سخت‌دریځې مفکورې لاس نه اخلي، لکه د نجونو د ښوونځیو تړل. د مقالې په پای کې راغلی چې له لسیزو راهیسې په افغانستان کې د پاکستان پالیسي جهادي مفکورې او سخت‌دریځۍ ته لمن وهلې، او د پاکستان همدا پالیسي هند او افغانستان د سوداګریزو شریکانو پر ځای د دایمي دښمن او ستراتیژیک تهدید په سترګه ګوري. د لیکوال په باور د طالبانو په بریا کې د مرسته کولو له کبله یوازې د پاکستان ستونزې زیاتې سوي او هیڅ ستونزې یې نه دي حل سوي. واشنگتن اگزامینر خبرونی د افغانستان په اړه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده: بایدن سومالیا ته بیرته ځواکونه ولیږل، آیا په راتلونکي کې به افغانستان ته هم بیرته ځواکونه ولیږي؟ په دې مقاله کې راغلی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې اونۍ په پیل کې موافقه وکړه چې سومالیا ته شاوخوا 1500 سرتیري ولیږي. دا اقدام شاوخوا 13 میاشتې وروسته له هغه کېږي چې د امریکا مخکینی ادارې د اوسنۍ ادارې تر پیل څو ورځې مخکې له سومالیا څخه امریکایي ځواکونه ایستلي وو. وروسته لولو چې امریکایي سرتیري افریقایي هیواد سومالیا ته ځکه بیرته ستنیږي چې د الشباب سخت‌دریځې ډلې د مخ پر زیاتېدونکي ترهګریز تهدید مخه ونیسي. دا ډله له القاعده شبکې سره تړاو لري او په عمده توګه په سومالیا کې فعاله ده. مقاله اشاره کوي چې په افغانستان کې ترهګری ډلې القاعده او د داعش خراسان څنګه دواړو د بیا جوړېدو هڅې پیل کړي او فرصت لري چې په داسې حال کې وده وکړي چې د ټول افغانستان واک د طالبانو په لاس کې دی. واشنگتن اگزامینر د امریکا کانګرس استخباراتو کمیټې د پخوانی مشر مایک راجرز له قوله لیکلي: زه فکر کوم چې الشباب په موګادیشو کې د خپلو هڅو ګړندی کولو لپاره یو فرصت ولید، او موږ د دوی ډیر فعالیتونه ولیدل چې په نتیجه کې ډیر خلک ووژل سول. نو دا سمه پریکړه و چې امریکایي ځواکونه بیرته په سومالیا کې ځای پر ځای سي، خو هغه شرایط چې سومالیا ته د ځواکونو بیرته لیږلو لامل سول نن په افغانستان کې هم سته.
دا برخه هم دومره وه. زه نوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم، خو د ازادي راډیو له خبرونو سره پاتې شئ.
ساعت 7:30